السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوو 33,000 کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات مرستې لیږلي او متحده عرب اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون پرانیستی چې 45 بهرني ډاکټران پکې دي. په هرات کې د تیرو دوو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 نور ټپیان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او دوی مرستې ته اړتیا لري. بیلابیلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یو لوی لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزی او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله څرګنده کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه هم د ارګ په اکسپانه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښو د افغان ځوانان په هر ډګر کې ورتیاوی لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ نړۍ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوق العاده لوبه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د پاکستان د 230 منډو هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. دا په دې جام کې د افغانستان دویمه بریا وه. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 تنو اوښتی دی. دغه خبره د غزې روغتیایي چارواکو کړی چې نړیوالو آژانسونو راپور کړی ده. اسرایلو وروسته د هغه دوه اونۍ مخکې په غزې ترانګې بمبارۍ پیل کړی چې د حماس وسلوالو په اسرایلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. د اسرایلو خواته د 1400 کسانو د وژنې او د غراز د 222 کسانو د برمتنیونې خبرونه خپاره شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منځوري پروتوکول د هغه هیواد د پارلمان ته وړاندیز کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور مهم ګام بلل کېږي. انقرې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصویب ځکه ځنډولی چې وایي ستاکولم د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره یې ترهګر ګڼي ډیر نرم دریز لري. په ناټو کې د سویډن غړیتوب باید د اتحاد د ټولو یو ډیر سغرو لخوا تصویب شي. ترکیه او هنګري د ناټو یوازیني دوه غړي هیوادونه دي چې تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشیووا د توقیف موده د دسمبر تر 15 وغځوله. هغه څونه مخکې په دې تور نیول شوی و چې ولې د بهرنۍ اجنټ په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشیو وا چې په پراګ کې د آزاد اروپا راډیو په مرکزی دفتر کې کار کوي د امریکا پاسپورت لري او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللی و چې په بیرته راستنېدو د جون په 2 په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلای شي. د امریکا د څار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبي غورا لوبغاړي ابراهيم زدران خپل ورت هغو کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستاني په زور باسي.
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم د ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي.
په همدې حال کې پاکستان کې افغان کډوال بیا شکایت لري چې ورستربل پرې کړی تنګيږي.
پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدن روان دي. پولیسو نوی چک پوسټونه د امده لپاره ایجاد کړي او جوړ کړي دي.
غزې ته پروند مرستو نور لارې هم روان شوې خو مرسته رسون کې ادارې د امرسته کافي نه بولي.
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
سرحد باندې را وختن کې د مرستو لارې د هیلي یو وړوکه دریڅه ده خو هیڅ کافي نه دي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار خبرداري ورکوي چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. سیګار ویلي چې یوازې امریکا له تیر 2020 کال راهیسې د افغانستان له تعلیمي سکتور سره د 180 میلیونو په ارزښت مرسته کړې ده. طالبانو بیا دغه راپور رد کړی. تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلې چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی لکه د جعلي نا دولتي مؤسسو جوړولو او اخاذه یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړې چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتور د بهرنیو مؤسسو لاس هم لاند کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسيبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا دولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولې دي. د یوې غیر دولتي مؤسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نا دولتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام په 15 ملوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. د دې لوبې پچا د پاکستان ټیم ګټلې و او افغان لوبډلې ته د 230 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په اتو وکټو د لوبه وګټله. نور تفصيله له صفی الله سانیک زیورو.
یو لسکلن ریکارد مات شو. افغان لوبغاړي بلاخره وتوانیدل د کرکټ په یورزنیو لوبو کې پاکستان مات کړی. افغانستان تر دې مخکې په یورزنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې و، خو پرونی یعنی اتمی لوبي هرڅه بدل کړل. د هند په قربتو پروان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټیډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړی بیټنګ سره 230 منډې هدف وټاکه. پاکستانی ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځیدو جوړ کړی و. د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 55، لوبډل مشر بابر اعظم 4 اویا او افتخار احمد او شاداب خان 40 چټکې منډې وکړې. د افغانستان لپاره ځوان وروتو پچون کې نور احمد لکنوال 3 وکټې، نوین الحق 2 او محمد نبی او عظمت الله مرزي 1 وکټ واخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی چې د پاکستان له خوا ورکړل شوی هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځیدو پوره کړي. د لوبي غوره لوبغاړی ابراهیم زدران شو چې 8 منډې جوړې کړې وې. ډیر وخت ما او ګربز خې لوبې سره کړي. دا اول وار نه و. موږ سره ډیر کرکټ کړی. آن لږ 14 کلنو ټیم سره یو ځای یو او خل یو بل سره د لوبې پر مال خبرې کوو او بلد یو. که ګربز لخوا هم ښه پیل نه وای شوی نو ښایي ماته د پاکستانی بالرانو لخوا مشکل جوړ شوی وای. مګر ګربز د ما ښه ملاتړ وکړ او موږ دواړو ښه لوبه وکړه او ټیم ته مو یو پوخ بنسټ کېښود. د افغانستان او پاکستان لوبې تل ورزش وراخوا د دواړو هیوادونو خلکو ته مهمې بلل شوې او د خبرونو سره ټکي جوړوي. افغان لوبغاړو داسې وخت پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووځي که نه په زور یې باسي. ابراهیم زدران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي.
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم زدران واتیا منډې او رحمان الله ګربز 15 منډې وکړې او د دوی دواړو اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یو بل اوږده ملګرتیا جوړه کړه. رحمت شاه اواویا او حشمت الله 43 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله من دی چې په همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه په روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړي. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوه لوبې بایللې. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړي. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه کې پاکستان له مخې لیرې کړ. تمه ده راتلونکي لوبه د اکتوبر په 1 د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
اوریدونکو، تاسو د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په اړه دا راپور واورید. په افغانستان کې د نن هم په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بریا منزل شوې. د افغانستان په ختیځ کونړ کې هم ځوانانو په دې اړه باندې میلې جوړې کړې وې او داسې سکرینونه لګیدلې و چې په ډلې ایزه توګه ځوانانو د لوبل نږدې کتلی شوه. روحلا انوري پرې دغه راپور جوړ کړی دی.
دا په ختیځو ولایتونو کې د طالب ځواکونو لخوا د خوخی ډزيري چی کوي او د سره د پاکستان پر وړاندې د خپل اتلانو بریال بانزي. د سیالي لیدلو لپاره هوټلونو او د خلکو دیرو کې تلویزیونونه لګیدلی وو. په سلګونو کسانو په ډیر شوق د غلوبه کتله. د افغان لوبډلې د هر یو بال غورځولو او وهلو سره یې خپل اتلانو ته د بریا دعاګانې کولې او دای ارمان چې نن د کرکټ په ډګر کې خپل غونډي او مخالف ټیم ته ماتې ورکړي. د کونړ مرکز اسد آباد کې د نور هوټلونو په څیر په دوبی هوټل کې هم غټ سکرین لګیدلې وو. دلته په سلګونو ځوانان، وسلوال طالبان او لویان د همدې لوبي لیدلو ته راټول شوي وو. خلک وایي همدا لوبغاړي د چې افغانانو ته ویړونه ګټي او خوخی ورته راوړي، نو ځکه دوی ورسره مینه لري، په بریا خوشحالیږي او په پاتې راتلو یې خفه کیږي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي محمد لایق سمون او یاسین درمان
ډیر زیات خوشاله یو چې د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان د پاکستان لوبډله ته ماته ورکړي. دا داسې معنا لري افغانان تلکه نړیوال جام چې ګټلې دې سره زموږ د لوبډلې مورال نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې موږ هم د انګلند یو قوي لوبډله ماته کړې وه، دا ځل مو پاکستان مات کړ. انشاءالله دغه سیالیو نه وروسته موږ هم امید لرو چې په نړیوال ډګر کې نور هم وځلیږو، نور لوی لوبډلې ماتې کړو.
خوشحالي خو دومره ده چې د حد نه وتلې ده او هېڅ اندازې د دینه کېږي چې موږ خپل احساسات قابو کړو، خپل هغه ولولې خپل هغه تاسو ګوري اسلامي امارت مجاهدینو دغه خوخي په دومره ورځو سره ولمنځره هېڅ قابو کېږي نه احساسات ولولې شور جذبې د افغان مینوالو. یقیني ده چې پاکستان زمونږ د کرکټ په دنیا کې یو سرسخت حریف او هغه بل اخر هغه وګ د انتظار ته د پېټکې کې تر شو پاکستان مات شو.
دا سي ځوانان هم شته چې ملګرو ته یې ویلي وو کچیر ته د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان څخه سیالي وګټي نو غوړ ملمسته به ورته وکړي. له همدې پلسکونو ځوانانو یو هم نصرت الله دی. نصرت الله ملګرو سر د خپل کړي ژمني او خوخی پاړه ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر زیات خوشاله یم چې دا غستر بریا زمنګ د افغانستان ګرانو اتلان وګټله. دغه بریا د زمنګ د افغانستان ټول ملت ته مبارک وي. زه د خپل ملګرو سره ناستو موبایل کې دغه لوبه منګ چیرته د پاکستان څخه وګټو نو زه به تاسو ملګرو دیوالان ته یو سلام په ځان منلې دي. دا برته زه حتمی سبا تعالو
د خلکو په وینا چې په پاکستان کې افغانانو سره کېدونکو ظلمونو سخت خفه کړی دي. په خوای هم د افغان اتلانو بریاو ته شیبې شمارلې او کله چې پاکستانی او چارواکو پر افغانانو کوزه پښتونخوا او د پاکستان نور از مکه را تنگ کړه نو د ارمانی نور هم زیات شو.
اوریدونکو سم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې د کرکټ د بیګنۍ بریا په اړه مو ازادي رادیو ته راستولې.
ساحل افغان مد ننګرهار ولایت څخه ډیر زیات خوشاله ما د خوشالۍ نور په جامو کې نه زیږو. واقعا ډیره یو پزله پوری لوبه وا ټولو هیوادوالو ته د مبارکي خاصه تنظیمنګ تلانو ته واقعا چې ډیره ښه خوشالي ورکړل زمنګ دغه مایوس مل ملت ته او ځوانانو ته خدای دې دوی تل وزلې.
نوم یې قدرت قاضی خیل کنول مرکز اسد آباد اوسیدونکی ما دا چې نن افغانستان یو تاریخي ماته وکړه له پاکستان سیال لوبډلې ته دا د ټول افغانانو یو هیله او یو ارزو ټول افغانان په دې تمه باندې مخکې چې افغانستان پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي او بیا داسې تاریخي بریا چې په ورلډ کپ په جام جهاني کې افغانستان لوبډله وتوانېدل چې پاکستان ته ماته ورکړي. نن د افغانانو د خوشحالۍ ورځ ده. ډیر زیات افغانان خوشحاله دي، ډیر زیات خوشحالي کوي، ډیر زیات زمونږ د اسلامي امارات مجاهدینو وروڼه ډېر ډز له په خوشاله کې. نو دا ډیره تاریخي شپه دا ډیر د خوشاله شپه دنن.
عبدالحسیب ما نننۍ لوبه چې کوم د پاکستان په وړاندې وا د غستره بریا، تاریخي بریا او پزړه پوری بریا دی ټول افغان ملت ته او ټول افغانان ته مبارک وي. رښتیا هم ډیره خلو به وشوله. دغه لوبه زموږ لپاره د ورلد کپ یا نړیوال جام د ګټلو څخه هم مهمه وه، ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبي ډیره حساس پړاو ته رسیږي، ډیره ښې لوبي کوي او د دواړو لوبډلو مینوال په دې تمه چې د دوی خوښې لوبډلې وګټي. نو دا د افغانانو لپاره یو ستره بریا ده. تر دې وړاندې انګلینډ چې کومه ماتې ورکړه افغانستان، نو پروان جام کې د نورو خو لوبو کولو د نورو بریاو لپاره دا ښه ګامونه دي.
همت افغان ما نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لوبه ترسره شوه، واقعاً ډیره ښه لوبه ترسره شوه. همدغه سی لوبې دي افغانستان هر کله وګټي، دا یو ستره بریا و د افغانانو لپاره. دا دومره خوشحالي ده چې ډزې دومره ډېرې دي چې هر ځکې نظامي ځایونه دي او نظامي ډېرې ټول نه ډزې کېږي. طالبان هم ډېر خوشحاله دي، سختې ډزې کوي طالبان. تاسو یقین وکړئ چې په وخت شل منټه دا دی د لوبې نه کېږي چې پای ته رسېدلې ده او ډزې اوس هم لا روانې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
پاکستان داسې مهال افغانستان ته د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبه بایلی چې په پاکستان کې دننه بیا لتیرو څو اونیو راهیسې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. خیبر پښتونخوا د پېښور ښار پراختیایي ادارې په بورډ بازار کې د افغانانو 400 دوکانونه او غرفې ویجاړې کړي او د دوی د عملیاتو د مخنیوي په توری 100 دوکانداران هم نیولې. پاکستاني رسنۍ د ځای چارواکو له قول لیکي دا دوکانونه او غرفې د سړک په غاړه او یا هم په دولتي ځمکو جوړ شوي وو، ځکه دوی لمنځه وړي. خو په بورډ بازار کې هغه دوکانداران چې کار روزګار خراب شوی وایي د ګټې وټې همدا یوه وسیله درلوده چې پاکستانی حکومت ترې واخیسته. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د پیښور اړوند بورډ بازار کې د افغان کډوالو نږدې 400 دوکانونه او چوپړې د ځای چارواکو د پیښور د پراختیایي ادارې لخوا ویجاړې شوې دي. ویلابیلو پاکستانی رسنیو د ځای چارواکو له قوله لیکلي دا دوکانونه او چوپړې په پاخت سړک او دولتي ځایونو جوړې شوې وي او له هر ډول قوانینو یې سرغړونه کوله. پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی لیکلي دا عملیات به په همدې شکل په ټوله ولسوالۍ کې روان وي او د ټول غیر قانوني ودانیو مخه به نیسي. رسنیو دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې سل تنه هغه کسان نیول شوی دی چې د دې ودانیو د ړنګولو پر مهال مقاومت کړی دی. تر رسنیو له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادیږي نږدې 90% دوکانونه او سوداګري پکې د افغان کډوالو روانه ده. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې په بورډ بازار کې دوکانونه وران شوي ازادي راډیو ته وویل د خبرتیا پرته یې پولیسو دوکانونه وران کړي او تر خوا یې له دوی سره ډېر نامناسب چلند کړی. د خالد په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته وویل
موږ ته پوسو نشته، موږ د پکارو شو، موږ د دوه ورځې مخکې وخره کړی ولو کله چې د افغانانو داله ګوله شروع شوي موږ سره ډېر سختې دی. یعنی
خو هاخوا بیا په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د اتحادیې مشر اسمت الله توخی ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه دوکانونه وران کړي چې په غیر قانوني ډول په پاخه سړک جوړ شوي وو.
هغه دوکانونه چې مارکیټونو کې دي دوکانونه دي هغه نه دي رنګ شوي. بورډ بازار کې د روډ د پاسه یو درې ډرې زوروا کې دي هغه راسي ریډي ودرای ماخام په ماخام 100 روپۍ ته غونډي. هغه یو ډله چې ټیکه واخلي بل پی شکایت وکړي، بل چې ټیکه واخلي بل پی شکایت وکړي. د پاخه روډ د پاسه نه په جایداد کې دي نه په دولتي مزکی خلکو عارضی دکانو جوړ کړی دی هغه دکانو وران شوی
په بورډ بازار کې د افغان کډوالو د دکانونو د سیم حال روانيږي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه لا هم روانه ده. تازه د پاکستان دولتي ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د 1.1 میلیون غیر قانوني کډوالو د وستول اعلان وروسته نږدې 500,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې کشمیر افغانان وایي پاکستانی پولیس هر ځای زوروي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال احمد افغان
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدا روان دي. لا تر اوسه هم پاکستان حکومت پولیس نوی چک پوسټونه د آمدې لپاره ایجاد کړلی او جوړ کړی دی چیرته چې هم افغانان سي افغانان څخه پوښتنه کوي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر وروستۍ نیټې 1.1 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د دوی له قوله د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له پاکستانه ووسی. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د اجباري اخراج بهیر ودروي، خو ښکاري چې پاکستان عملاً په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. حواله پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلا شوې ډلې له پاکستانه د افغانانو د وستو پر ضد لاریون کړی. دوی چې پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، له پاکستاني حکومت وغوښتل چې په زور د افغان کډوالو د وستو پرېکړه بیرته واخلي. لاریون کوونکو تور پورې کاوه چې په سند او پنجاب کې پولیس د کډوالو په نامه پښتانه سوداګر زوروي او د هغوی ملکیتونه غصبوي. پاکستاني حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس ورزو منځني ختیسته د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 اوښتی دی. په اسرایلو کې هم د 1400 کسانو د وژنې خبر تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزا کې بشری وضعیت نازک خودل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت دوشنبه ناوخته اعلان وکړ چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د روانې جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 5,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې په دغو قربانیانو کې 2,550 تنه ماشومان شامل دي، لږ تر لږه 15,300 کسان ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د مرګ ژوبلو اعلان شوې شمېرې نشي تاییدولی. د غزې روغتیا وزارت راپور زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتو کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د 102 ماشومانو په ګډون 436 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغو تلفاتو ډېره برخه د غزې ترانګې په جنوبي سیمو کې رامنځته شوې، هغه برخې چې له شمال او ګڼو نورو سیمو پکې کډوالو پناه اخیستي. اسرایلي چارواکو مخکې اعلان کړی چې تر 1400 ډېر کسان د حماس په بریدونو کې د اسرایل دننه وژل شوي. اسرایل ویلي ګڼ د خلک د حماس د وسلوالو لخوا په ډزو او د چړو په گزارونو وژل شوي یا سوځول شوي دي. راپورونو له مخې حماس همدارنګه د ګڼو ملکانو په شمول لږ تر لږه 200 تنه یرغمل هم نیولې دي. په زرګونو ودانۍ په غزې کې ویجاړې شوي او له 1 میلیون څخه ډېر خلک په دې سیمه کې چې محاصره کېده او له اوبو او خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو بې برخې شوي. کډوالۍ ته اړ شوي. غزې ته یوازې د رافال لارې بشري مرستې رسول کیږي. هغه سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې نه ده. د دوشنبه پورې لږ تر لږه 12 په مرستو بار لارې غزې ته ننوتي، خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا ده. په فلسطین کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سمیر عبدالجابر رویټرز ته ویلي
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
پسرحد باندې را وختن کې د مرستو لارې د هیلي یو وړوکه دریڅه ده، خو هیڅ کافي نه دي چې د غزې دننه اړمنو اړتیاوي پرې پوره شي. موږ ډیر صبر نه شو کولای. موږ باید ژوند ژغورونکي مواد په دوامدار توګه ورسو او په ډیر لوی کچه.
At a much larger scale.
متحده ایالاتونو چې د مرستو د کاروانونو دننه وټولو منځګړیتوب کړي، غزې ته د مرستو د دوامدار جریان لپاره هوډ خودلای.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1000 زیات کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي. دا خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت پرون له خبريالانو سره په یو خبري کانفرنس کې کړي چې جزئیات له همایون هیواد اورو.
نامل د ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ مټران په دالار دي، کښې مټران هم دي.
دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روان و کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان. سره رامنځته شوله ټکر مو سره اوس درې نفره موږ په موټر کې سرې سره زوبلې وږي او دا منځ کې رمات دي په بل موټر کې زنانه او یو بل کس چې موټر چلوونکی د زنانه په شماته وره بل وژماته
د کابل ښار اوسیدونکو زرافشان وایي چې مو د وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر وهله او لاسونه یې مات شول
له بعد مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیک دولو وروسته لاس عملیات شو خو ښه نه شوه له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرز د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي تمیم چې د کابل جلال آباد پر لوی لار موټر چلوي هم د دې لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي نو موړی ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم مشمخ کې کابل خواته مرکت کړي او نو په لار کې یو ګاډي ټکر وکړو کورولای 2000 ته ویل شو دې واجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړو خو دولت مجددا خواهش کوي چې د سړکونو ارت زرتره جوړ کی ترمیم کی
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته یک شمې په ورځ وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا څلور زره نور ټپیان دي د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوې دي چې له بده مرغه زموږ 1900 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي
نوموړي د دوه ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي
د هلمند اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې خزینه ډاکټران کم دي او کدي هم هغه مسلکي نه دي تفصیل په دې راپور کې وو
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی
ایر پاته ولایتی پر داغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته ډیر کم دیغه سیم مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نور سره کیږي وروره په د نور منټکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زمر ولایت سی دی ډیر خور ولایتی د ډاکټرانو پر برابر باندې
د یاد ولایت وستون کې وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي د دغه ولایت یو بل وستون کې ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي د وای خپل مرمنې څو ورې شزینه ډاکټران ته به ولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې
د زنانه ډاکټرانو خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ور ولې اندوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کې مرزي یا وایي دا بل شی ورکی مجبور غلی شخصي ډاکټرانو ته دوا را کړی دا چې پیسې د ما سره 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راځي کی موږ د جی ورچانل لرو چې موږ دا دوا را واخ موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره معنا نوم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټرانی راوړي چې زدکړه کړي نه نه زدکړي دا ملي ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي
ډاکټران خو اول دواره د سې ډاکټران ګر سره کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټران دي ډیر کمزوري دي خلک چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایشت دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلک یې پلشکړي ډیر خلک یې وژلي دي
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي، او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوو درې څلوېښت زره کورنیو ته ورسول شي. بېلابېلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یوه لویه لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله یې کړې. د طالبان د حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي د لوبې وښوده چې افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیاوې لري او بریا خپلولی شي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 اوښتی دی. دا خبره نړیوالو اژانسونو د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله کړې. په اسرایلو کې هم د 1400 کسانو د وژنې خبر تایید شوی دی، او ویل کېږي چې 222 اسرایلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بیولې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منظوري پروتوکول د هغې هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کېږي. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریال آلسو کورماشو یوه د توقیف موده د دسمبر تر 15 نیټې وغځوله.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم، په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره خپل حافظه و، نو چې کله منشې ته مخه شو ده د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډیرې دي، او خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې د پخوانه تر نورو انسانانو ډیر دیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خو به
ولې خدای دې خیر کی کرایه والا بچ سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده، او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخي د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان څوارلسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې 1,62,000 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کېږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنګ بیا ایف باسي، د ایف سنګ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې دوی سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړي دي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد جلال چې پخوا یې د عمان کاروبار کوو، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یم
کوي، بې وزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته، موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي، نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کول کی راځي او زموږ څخه رانیسي.
دی نفر می از مو میگیره اینجا قچاورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډېرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 1,46 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,46 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل د پاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزوري له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشي پریخي وای، هغه وخت چې د پوهنتون محصل وکڅه هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریخي، خو وسی هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړ اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي، دا 3-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو و چې د 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وازما ډیره خپله حافظه و، نو چې کله منشی ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشي کړی دي چې سبي څه وخورم بېګاله را روېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کلچ یو فرد اغینا یا دی دود شکل او یا تزریقی شکل لغن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشي ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشي پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشي ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغو نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي څېړنې ښیي چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپلې د خپل ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهیدل لیدل دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپي کیدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاص توګه د مخدره موادو استعمال په کې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېر ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بل پلوه په داسې یو سخت محیط کې گیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړی کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي، او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډېرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
ایا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغېز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
تر نو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد را نیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کښې اوس زموږ یو اوسایه وه د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چېرې ځو زه پخوا دا وادو دې سایلو ته به ډېر تلمه بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کښې هلکان شیشه وه بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نه شه قاري ته بېرته مافي ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه لوګای دا ډیوال بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لرې بیا مې ووهل هغه مریض ته رو 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 شاخ مې ورته کېدی تر دغه جي پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړو اول کورنۍ کښې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خوندې د رونو زه پخوا وظیفه کښې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کښې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کښې مې غلا کوه مجبور به وم کور کښې پیسې به نه را کول ځینې پیسې که را سره به وی هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر کښې دي دا په دې پنځوس روپیو سل روپیو باندې نه کېږي همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه را کول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وکړو همدا کار وکړو یو ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ما ته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه هم په فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کښې ننوتم د کورو مې دوه بسکره وایست هغه بسکلان پنځه زره شپږ زره قیمتې وو ما نه سړی په پنځه پنځه سوه روپۍ واخېست بله خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د اخراته مو پام نه وي بس په خپل حالات کښې نه نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه دي لندن کښې فرانسې کښې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دې دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر ورور هم ما ته وویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارت کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد لکه خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته مې چې لاړ شي ویلي به چې مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور ویلي چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کښې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه یم خامخا مې مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټوله ووخلم
د نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د ده کور ور خالي کړي دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
ښځې او ښځې چیرې
څه وایې دا دی دلته یم
دا دی راغلم څه دی راته ویل
دا زموږ په کور کښې چې په کرایه اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوي را کډه شوي دي
نو تاسې ولې زموږ کور داسې چا ته په کرایه ورکوئ چې نه یې پېژنئ
نو زه خو په کور کښې ناسته یم زه یې څه پېژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زموږ کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی
څنګه بد سړي ته دا سړی پېژنې
هو پېژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړي چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړی پام کوه چې جنجال ور سره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب. ستړی مشه؟
تم ستړی مشه سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. رازا رازا جی صاحب په مخه مخ چوکي کینه.
سمه ده ده کینم
جی صاحب. څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی. خپل وړه کرایه می ور کړی دی.
ستاد د خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پختنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو درسره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره دا سړی پوډری دی نوره بدي لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی جی صاحب. زما سره اسناد شته قرارداد یې را سره لیکلی دی شاهدان لرو دا کار نشي کولی بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکه څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واه وروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی که یې نه منې کور ته یې ورشه وی وینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده زه یې وینم ته بېغمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور اخی.
ورور که تم می ونه پیژندلی. خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسیږی؟
هو زه اوسیږم. ولی
زما نوم سید محمد ده راهنما والایم. دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
افغانان راغلی